سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو باندې کوو. جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې د غره د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانو له امله له غره لویې ډبرې ښویېدلې او دوه مسافر وړونکي موټر یې لاندې کړي دي. په ویډیوګانو کې هم چې پخوا له رسنیو لاس پلاس کېږي سړک تړلی ښکاري او څو موټر د ډبرو لاندې شوي. راپورونو له مخې دمګړې د کابل جلال آباد د لار د ټرافیکو په مخ تړلې. جلال آباد او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه شوي او له امله سیلونه هم راوتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوحې کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو سیمه ایزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحې او اسلام آباد ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دا سفر تر سه شنبې دی چې په ترڅ کې به سیاسي معین په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د سفر په تړاو په بیان کې راغلي چې په یو لړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسلو به خبرې وشي. جان بس له 2018 تر 2020 کلونو پورې په کابل کې د واشنگتن سفیر و. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان پرته له قید او شرطه خوشي کړي. دغه سازمان د جمعې پورس په اکسپانه کې په دې اړه اندېښنه ښوولې. خبریالان اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم او احسان الله تسل د موسیقي د خپرېدو او له خزینه اورېدونکو سره د خپرونې پر مهال د خبرو له امله د اپریل په 22مه توقیف شول. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته وی پاستولی پیغام کې ویلی دی چې دا کسان د دوی د حکومت له قانونونو څخه د سرغړونې له امله محکمې ته معرفي شوی. په کابل کې نن د سلګونو میلیونو افغانۍ په ارزښت د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یو د خیرخانی مینې د کوتل سړک د دویم لاټ جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 6 متره عرض لري. دوهم پروژه د کابل له قصبي سیمې د شهید ترچوک پورې د سړک جوړولو دي چې نږدې 2 کیلومتره اوږدوالی لري. او دریمه پروژه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک د جوړېدو ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په شمول یو شمېر چارواکو نن د دغو پروژو د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو تر واک لاندې د باختر خبري آژانس د خبر له مخې د درې سره پروژې به د ښاروالۍ له بودیجې څخه د شاوخوا 950 میلیونه افغانۍ په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او اسرائیلی ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې د جنین ښار ته نږدې پر دوو فلسطینیانو ډزې وکړې او ویې وژل. فرانس پریس خبري آژانس څرګندوي چې د دې پیښې خبر د اسرائیل پوځ او فلسطیني چارواکو ورکړی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې څرګنده کړي چې څو تنه وسلوالو چې په یو موټر کې سپاره وو په یو پوسته کې پر اسرائیلو پوځیانو ډزې وکړې. د فلسطین رسمي آژانس وفا رپورټ ورکړی چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مو لازادی رادیو اوریدل. د ازادی رادیو ویب پاڼه ازادی رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو تل وستلی شي. نن په کابل کې د ثور د اتمې په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی ویلی د شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې ښځو تر ټولو زیاته ونډه اخیستې او ډیره قرباني ورکړه.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ موږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي.
پاکستان د افغان طبیعت لرونکو کډوالو د اوسېدو موده دوه میاشتې نور هم غځولې خو کډوال ترې خوښ نه دي.
څلور کاله یو سړی په یوځای کې کور جوړ کړي او په ورځ بیا په دوه میاشتو کې همدلته د تعلیم کاروبار به وي، د خلکو سره ملینه دینه ده، بزنس هم به ځمکه پر پټي به وي، موټر به وي، دوکان به وي، سودا به وي. په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایي دوه میاشتې دي چې
په خوست کې د ښوونځیو په عمر د برابر او ماشومانو د نوملیکنې او عکس اخیستلو یو کمپاین پیل شوی.
تر لاس زر زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور، کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابر شو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرستوي د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خزو ورکړي. خلیل الرحمن اخانی د سور د اتمی په مناسبت په غونډه کې د وینا په مال ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نور عام خلکو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سم پکې افغان خزو اخیسته و. بل خو د سور د ومه او اتمی په مناسبت د طالبانو د حکومت له لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د سور ومه غندي، خو د سور اتمن مانځي او د هیواد د ازادۍ ورځی بولی. یو شمیر پخوانی جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې په دې باور دي چې د ورځې د افغانستان خلک بدمرغه کړل. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علماء کرام او یا عامیان جهاد کړي، بلکې زدا د توایند شهیدی فساته چې د ټول نړیوالمبای ایمو خاين د مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه او د امره تیادی چې ټول نه خدمت مشمن په دوړ جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي، قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلابلو جنگیالو ټکو په حمله کې تر ټولو مخکې او زیات خزي او ماشومان ووزل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان خزو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپل بیلابلو فرمانونو کې افغان جون او خزي د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړي دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د ومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځی بولی. د خبر پاڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوری نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپل ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او یې بلې پښې خو په لوړ همت او ارادي سره یې مبارزه وکړه او له 14 کاله ویاړلې جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنون کې په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځیو جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړې اغیزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اساق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی واقعی و غیر دیدین چه خپل منزی جگره و کی هیچ نوه دی پرمختیا دی انکشاف دی سوکالی دی خلکو دی پارا دی کار مندینی او حتی اقل دی او خی امنیت دی راوستل جوگه هم نشور و مجموع که دیر ناکام او دیر بدنام او
د ایدیر لاسو یو یو یوم کال د غوی میاست لاتم په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه ډیر سکاله تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د وکمنۍ یو 14 کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپل بریا اعلان کړه. خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکیل سول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان حکومت په غیواد کې میشتو افغان کډوالو ته چې د پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري د اوسیدو لپاره دوه میاشتې نور هم مهلت ورکړی دی. خو یو شمیر دغه پی او آر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لڅو لسیزو راهیسې هلته ژوند کوي او په دې هیواد کې کورونا او کاروبارونه لري چې په دوه میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت ویلي چې د جون تر دیرشمې به دغه افغان کډوال هلته پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم خبر ورکړی چې د په دې وروستیو ورځو کې د ای سی سی کارت لرونکو او نورو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو او نیولو پیښې هم زیاتې شوې. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
بالکل کم دے دکہ سم فن صاحب کالا یو سڑے پیو جے کی کور جوڑ کے پی اورز بیا دو میاستو کی ہندو تے تڑیم کاروبار بئی دخل ترم لینا دینا دا بزنس ہم دے زما کا پرا پٹی بئی گاڑے بئی موٹر بئی دکان بئی سودا بئی بدغ لحاظ نے دا ٹیم کو انتہائی دو میاس دی چھے دو میاس
اسلام آباد کی دی پی وار کارت لرون کے یو بل افغان کٹوال رحمت اللہ وئی
او پاکستان حکومت ورا سدا تیمون ورکی خلق تا بس تنگول شروع کڑی ہولا دے رقم کی اصل کے خبر دس چل دس من کے بس کال دو کال ٹیم را کول سی ټیم را کول سي داغه بعد وایي به دا دوه کال تاسو ټیم ده داغه بعد به تاسو ټول زی نو موږ خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذي ظاهر پښتون هم د ستونزې مني او وایي چې په دې اړه باید ډیر اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي. نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانين پرونه کې د پاکستان داین او زموږ د افغانستان د حکومت یو درې جانبه یو دسی پریکړه وسی چې د دوه افغانانو سرمایه پک شخوندي سي او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینه د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پی او آر په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینه ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بی اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړې. د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال لیران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت موین جان بس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. جان بس پرون ویلي چې د 5 ورځو سفر پر مهال به د افغانستان په اړه همدارنګه د دوه اړخیزو مسایلو په ارتباط له قطري او پاکستاني چارواکو سره بحثونه وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه سفرونه معمول دي او هیوادونه یې د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو مهمه دا ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې کوي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس به د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوي مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو او د نورو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو په اړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي چارواکی به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړپوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري یې دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکی او په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چیرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړي که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونۍ په یو وینا کې ادا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته
وربشو خوست ته په خوست کې یو شمیر ځوانانو خونځیو کې د ماشومانو د شاملولو په هدف لزره ماشومانو ته وړیا عکسونه اخیستیم. له ډلې نقیب ځلان د ازادي راډیو ته وویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونې او خلکو سره د لومړنیو اقتصادي مرستو له امله کړی. د ښاغلي ځلان په خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم ورکړي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورټ کې.
موږ له ځانه سره کمپیوټر او پرنټر اخلو. په ټولو ولسوالیو کې اترپی سیمې ته ځو.
نقیب الله ځلان دی د خوست پوهنتون د اقتصاد پوهنځی کې لوستی چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
تا هم ده خاطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړی وه چې تر 10,000 زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله وسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر و خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تګ، ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې دې رضاکاره ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېڅ چا یې مرسته نه ده اخیستې. نقیب الله ځلان او ملګرو یې سږ کال سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سکل هم په دغه بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2,500 ټوکه کتابونه موږ د خوست پوهنې ریاست ته وسپارل تر څو هغه ښوونځی ته ولیږي چیرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي یې. د دغه ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسیدونکی روح الله وایي،
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نویو شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځی ته د تګ لپاره ترسره کیږي، په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره یې وړیا ډول عکسونه هغه نور مراحل چې ترسره کیږي ورته کړي دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لیرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هیوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هیوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د روسیې د تیلو یوې تصفیه خانې هم خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډی ټی ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګېدلي دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسیې الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه د نیپرو پیتروسک او لویدیس کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړې دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ڈی ٹی ای کے کمپنی هم د تلفاتو خبره کړې خو نور جزئیات نه دی ورکړې. بل لورته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګېدلې چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دافع هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له څلور دېرش توغندیو یو ویشت غورځولې دي. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیه خانې فعالیت وروسته تر دې وځنډید چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیه خانې د امنیتي برخې مسؤول ادوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیه خانې ته داخلې شوې او سخت اور ولګید چې شایي له سترګو پناه زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیه خانه کې پراخور لګېدلی دی. اوکراین ډېر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي.
له خبرونو ورآخوا
وربشو میدان وردک ته. هلته په لری پرتې ولسوالۍ چک کې په یو سیمه ییز روغتون کې د پی د ګردی عملیات شوی دی او ډاکټرانو چې دغه عملیات په بریالیتوب ترسره کړی دي. ډاکټران دا ادام کوي کې امکانات ورکړل شي نو لا پرمختللي او سخت عملیاتونه به ترسره کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د میدان وردګو ولایت د ویلری پرته چاکول سوالي ځای کوچنی روختون دی. د دې روختون ډاکټرانو هغه ناروغ د جراحي یو کوچنی خونی څخه پر بستر راخستې چې د هیواد په سطحي ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. ډاکټر چې د کلون رئیس د پښول درد څخه کړېدلې او نور هیوادونو او سیمو ته د تک توان نه لرلې اوسې په وړیا توګه په همدې خپل چاکول سوالي کې خپل ډاکټرانو ورته د پښې د ګردی عملیات ترسره کړي چې بل اخره بریالي شو. په یاد روختون کې د اورتوپیدی د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات تر سره کړي وایي د ولسوالۍ یا ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لوی لاسته راوړنه ده. دی وایي کې امکانات په واقع ورکول سي نو دی بل دې ستر جراحي عملیاتونه هم تر سره کړي.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې ډیر محدود وو چې حتی د افغانستان په سطح باندې پروفیسور صاحب مساورده علای دیو بخیغی کول به ورس دونه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول او غلطه د عملیاتونه زیات کول. خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دی نه کیږي. او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چې ورته د پښې د ګردي عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو د کورنۍ غړي خوشاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شپخانې ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیاتونه کیږي، نو خدای دې وکړي چې نورم په دې رقم باندې عملیاتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي، خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي. یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غزیدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندي وي، چې له دې امله اکثره وخت د دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
کله مریض له سارک سره ډیر تکلیف لري چې مریض هم جوړ نه رسیږي چې څو رسو مصرف هم ډیر پیروځي او مریض لا غنه ووزي میخي د ډاکټر نه ووزي.
او دلته سیموټر هم راځي، داسې موټر نه صرف لای چې غاسو ده موټر چې کوي موټر نه وي کومکدار موټر نه وي داسې موټر نه صرف لای او ټلیفون کار نه کوي د سارک ستونزې دي. او دلته په مخ کې وخت کې نه په هوس وخت کې د دولت کسان راغلي نه دي چې پښتنه چوکړي دای وغرنې سي.
په ټوله کې د نظر خوندان وای د افغانستان په ګڼو روغتي مرکزونو کې په لوړ سطح ډاکټران شتون لري او د دې ورټیا لري چې په لوړ سطح جراحي عملیاتونه تر سره کړي، خو وای کې امکانات په واقع ورکول سي افغان ناروغان به اړ نه سي چې گاونډي هیوادونو ته د خپل ناروغي د درملونو او نور عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو وای تیرو پر لپسې بارانو او سیلابونو ډیر خلک زپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځای وسیدونکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ وسیدونکو عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانه راوځي بعد سیمه کې د غټر کیږي خوېږي مظلوم ولوس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېر ستونزو سره مخامخ دي او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ وسیدونکو خیر الله راته وویل: به خو بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنی زیزمه کې بجاړی کړي او له بل پلوي سیمته تلل لارې هم له غرونو د تیګو او رسوبي مواد خویدو په وجه بند دي. نو یا د ستونزو خلک د خوراکي او نور اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل درا کې ځای په ځای درا د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټه مونږه چپشې دي لارې بند دي، لسون ډېر ستونزو مشکلاتو کړهون سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه نه کوي نو به لسون مشکل سره مخ دي.
ځای وسیدونکو ګيله کوي چې تر اوسه ځانمنو شو کورنۍ سره چامرستانه د کړي او د هر ورځې په تیری دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندولارو پرانستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي به وای د لارو پرانستلو هڅې روان دي او همدا راز بلابل مرستندوی بنسټونو او مرکزی حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکی کړي او هغوی ورسره د همکاري او ژمنی کړي دي. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته دا وختو زیانونو او د مرستو نه رسیدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را پدې خو یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شو بارانونو په لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼي ځمکه کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي.